درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه خوشاله او آرامه ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ ورځ له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازي وایي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري تشمن دی. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاته یو جدي ستونزه ده. او د ایران یو پخانه قاضي چې د اداري فساد د تورونو لقبله د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی دی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازي وایي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهالي همکاري ته ژمن دی. سټیفانو پونتی کروفو د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې وویل موږ د افغانستان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو، پولیسو او نورو بنسټونو ملاتړ ته ژمن یو. موږ پوهیږو چې د درخواست او اړتیا په صورت کې هلته د خپل حضور په اړه باید مذاکره وکړو. موږ د روزنې، سرچینو او مالي ملاتړ له اړخه د دغه ملاتړ دوام ته متحد یو. دا ناټو ملکی استازی وایي بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکو کې وشي او هر هغه فیصله چې د دغو خبرو اترو په لړ کې کیږي او د افغانستان د خلکو په خیر وي، ناټو به یې ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیره پنځشنبه د ناټو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته ویل د ناټو متحدان به افغانستان کې د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې محمد صادق د طالب مشرانو سره 13 شنبه او 4 شنبه کتلي. د اعلامیې په حواله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په دغو کتنو کې ویلي چې د پاکستان به په افغانستان کې د سولې د پروسې د اسانتیا لپاره د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت او نورو غربي چارواکو وار په وار پر پاکستان د افغانستان په مسله کې د دوه مخي سیاست تور لګولې، خو اسلام آباد ویلي چې د افغانستان سول لپاره تل صادقانه هڅې کړې دي. دا سول ولسی حرکت وای د غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کرونا وایرس مړ شوی. دا د حرکت مشر اقبال خیبر پرون نا وخت ازادي رډیو ته ویل وکیل احمد ناشر پرون د کووډ 19 ناروغي له کبله سا ورکړه.
وکیل احمد ناشر چې زموږ د رهبری د سطح له مشرانو څخه و، کتیره شنبه په دې ناروغي اخته سو او ورو ضعیف کا او له بده مرغه چې د تل لپاره زموږ له منځه ولاړه.
دا سولې ولسی حرکت وای د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ولایتونو ته خپل پلې ته هم ودرولې ده. د بشري حقوقو او نړیوالو په بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وای له هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاته یو جدي ستونزه ده. سیما سمر دا خبر په داسې حال کې وکړه چې پرون د جنونو نسمه په شخړو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي له نړیوالې ورځ سره برابر و. دا شپږم کال دی چې ملګری ملتونه دا ورځ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د پیوستون د ایجاد په نیت لمانځي. میرمن سیما سمر زیاته کړه
باید ای خشونت‌های جنسی
سیما سمر وای باید دا جنسی زور زیاته چې د انساني کرامت ضد دی له منځه یوړل شي. له بده مرغه هغه څه چې اورو او ګورو د شخړې په حالاتو کې له جنسی زور زیاتی د جنگ د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د کرونا وایرس وبا په شخړو کې د جنسی زور زیاتی قرباني شوي او ژغورل شوي کسان هم اخیستمن کړي دي. د ایران یو پخانی قاضي چې د دې وبخې د ایران په خانه قاضي چې د اداري فساد د تورون لکبل د تهران تر تعقیب لاندې وو د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی. په بخارس کې پولیس وایي دغه 250 کلن ایرانی پرون جمعه ظاهراً د هوټل لکړکې لاندې لویدلې او مړ شوی. دوی یوازې دومره ویلي چې دغه کس د یو بل هیواد په خاوره کې د جرمونو د ادعا او لکبله د هغه هیواد تر قضایي تعقیب لاندې وو. رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې طبي راپور ښیي دغه کس غلام رضا منصوري نومیږي چې تیر کال د 1500 ډالرو معادل رشوت تر اخیستو وروسته له ایران تښتیدلی وو. منصوري په هغه ویډیو کې چې تیره اونۍ آنلاین خپره کړې وه دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو له ایرانه د درملنې په نیت وتلی. ده ویلي وو د کرونا وایرس له کبله لګول شو محدودیتونو ایران ته د تګ مخه نیولې ده. کډوالۍ نړیوال سازمان په قزاقستان کې د سلګونو راګیر پاتې شوو تاجکستاني وګړو د انتقال لپاره تدابیر سنجولې. دغه تاجکستاني وګړي د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف د لګول شوو بندیزونو له کبله په قزاقستان کې بند پاتې دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د 615 تاجکستاني وګړي به په 14 بس موټرو کې پرون وبخیدا. کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 615 تاجکستاني وګړي په 14 بسونو کې پرون د قزاقستان او ازبکستان لوي سرحدي ساحه خپل هیواد ته روان شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خبره د تاجکستان په دغو وګړو کې پناه غوښتونکي محصلان او کارګر شامل دي. په دغو کسانو کې چې خپل کورونو ته روان شوي په سلو کې 15 شي هغه سلمیان او ځوانان دي چې عمرونه د 1540 کلونو تر منځ دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغانستان کې د ناتو نوې ملکی استازي وایي کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د سولي بین الافغاني خبري هم اغیزمنې کړې دي. ل نو مولي سره ازادي راډیو ځانګړي مرکه کړې ده. د دې مرکې جزئیات به در سره شریک کو. دا به هم واوري چې د افغانستان د دولتي وزیر وایي ک طالبان واقعا سولي تلې والتیا لري. لمړی باید وربند ته غاړه کېږي. همدارنګه به د نړیوالو رسپانو مهم سرټکی در سره شریک کو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیر هیئت پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړې. په دې سند کې له ایران غوښتنه شوې چې دو ساحو ته دي د دې نړیوالې ادارې څارونکو ته د تګ اجازه ورکړي. د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو او که وختو ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکو له مقصد اوسي. تاسو د ازادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې د ناتو نوې ملکی استازي وایي کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني مذاکرې هم اغیزمنې کړي. د استيفانو پونتي کورفو په وینا د دوالو لورو د مرکچی هیئت ځینې غړي په دې ناروغي اخته شوي. په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبت پیښې اته وی ضرورت نه دي شوي. په دې ناروغي تر اوسه په افغانستان کې د شاوخوا 1550 کسانو د مړینی او د 1600 کسانو د رغیدو خبرونه تایید شوه دي. ګومان کیږي چې خیر اختینه شمیره تر دې څو چندل وړي وي ځکه په افغانستان کې ټول په کرونا اخته وګړي ماینه شوي هم ندي او همدارنګه ګن هغه کسان چې د دې ناروغي له کبله ژوند له لاسه ورکړي ثبت شوي ندي. صالح محمد صالح نور تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ناتو نوې ټاکل سوی ملکی استازي وي کرونا وایرس د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسه هم اغیزمنه کړې ده. ستيفانو پونتي کوربو له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل هم د حکومت او هم د طالبانو په مرکچي پلاوي کې ځینې کسان په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. شغلی پونتي کوربو ډاډ وشوت چې د ستونزبه د مرکچي پلاوي په جوړښت کې د کوم ژور بدلون سبب نسی.
Members of the negotiating team on both sides are
د دوړو لوريو د مرکچي هیئتونو ځینی غړي په کووید 19 ناروغي اختصاصي دي. ما شخصا د جمهوریت دولت په اړه کې تماس نیولې چې په کووید 19 ناروغي اختصاصي که څه هم دی ناروغي د مرکچي ډلو جوړښت غیزمن کړي، خو دغه مرکچي ډلې به د کووید 19 ناروغي لکبله بدل نسی. مثلا زپوهیرم چې جمهوریت د مرکچي ډلې ځینی غړي چې په دې ناروغي اختدي قرنټین کوي، کله چې ټیسټ منفی سو له دوه سره تماس ټینګوي. د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازی د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د سولې پروسې د اغیزمنېدو خبرې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرامونو ادارې تیره پنجشنبه په یوه نوې څیړنې کې ویلي چې د کورونا وایرس وبه په افغانستان کې اقتصادي ودې، د سولې لپاره روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري پرون جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونا وایرس له کبله د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې ټکنۍ سوې دي. د امریکا چاپ فارن پالیسي خپرونې د جون میاشتې پر لومړۍ نیټه خبر ورکړې وه چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده ښایي په کورونا وایرس مړ سوی وي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی د رهبری هیڅ یو غړی هم په کورونا وایرس نه دی اخته سوی. فارن پالیسي خپرونې لیکلي و چې د ملا هیبت الله اخندزاده تر څنګ په کورونا وایرس د نورو طالب مشرانو اخته کېدل د دې سبب سوي چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبري پر غاړه واخلي. تر دې مخکې د غبرګولي میاشتې په لومړیو کې عبدالله عبدالله ته نږدې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت د مرکچي هیئت ځینې غړي هم په کورونا وایرس اخته سوي دي، خو له دغو ستونزو او خنډونو سره سره د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی ډاډمن دی چې بلاخره به بین الافغاني مذاکرې په نږدې راتلونکي کې وسي.
بلخوا د افغانستان د دولت یوه وزیره وایي که چیرې طالبان رښتیا د سولې خبرو ته ژمن وي نو ښه دا ده چې اوربند ته غاړه کیږدي. د سولې وبخښي د بشري حقونو او همدارنګه په نړیوالو چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ویلی دی چې د سولې لپاره په افغانستان کې وروستۍ هڅې هیله بخونکې دي. همدارنګه نوموړي زیاته کړې لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي. په وروستیو کې داسې اندېښنې خول شوي چې خوشي شوي طالبان ښایي بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي. ځینې لویدیځو ډیپلوماټانو هم د خطرناکو طالب بندیانو پر خوشي کېدو اندېښنه ښودلې. صالح محمد صالح په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د دولت یوه جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي امکان لري ځینې هغه طالب بندیان هم چې په وروستیو کې خوشي سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نسته چې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالبانو مخنیوی وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي لومړی دي اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح باید قبول بکنند
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشي کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنګي وضعیت پورې هم ارتباط لري. که چیرې جګړې شدید سي طبیعي ده چې له خوشحسو کسانو به هم استفاده وسي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشي سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنیږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړی دي د سلګونو هغو طالب بندیانو د خوشي کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي، خو وسلولو طالبانو په وارور ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک سوي موافقې له مخې په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خو د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي. د خوشي کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشي کېدل به یې له سرې کرښې پښه اړول وي. حکومت چې تر اوسه یې د طالبانو شاوخوا 3500 بندیان خوشي کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشي کړي دي، خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یوه ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي، دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشي کېدل هم غواړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ګڼو امریکایي ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې په تړاو او همدارنګه په افغانستان کې 8600 تنو ته د امریکایي سرتیرو د شمیر د راکمېدو په اړه لیکنې خبرې کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو ریپورت کې د امریکایي جنرال فرانک مکنزی له خولې لیکلي، د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو سره د سولې د ابتدایي جوړجاړي له مخې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی. ورځپاڼه وایي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د پلان نور اړخونه له شاتګ او یا ځنډ سره مخ دي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د لس کلنې جګړې په اوج کې په دې هیواد کې تر 300 زیات امریکایي سرتیري د ناټو د نورو غړو او متحدانو د لسهاوو زرو سرتیرو سره میشتو، خو وروسته له هغې چې د ورځپاڼې په وینا ټولو خوا ومنله چې دا جګړه په پوځي لاره نه ګټل کیږي، په وروستیو کلونو کې د بهرنیو سرتیرو شمیر دغلته کم شو او د امریکا متحده ایالاتونو خپل ستراتیژي د سیاسي حل لارې موندلو ته بدله کړه. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا تر اوسه ځنډني او پیچلي ثابت شوي. نیویارک ټایمز په دوحه کې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون ته اشاره کوي. وای په دې تړون کې په څو پړاوونو کې له افغانستان څخه په دې هیواد کې د پاتې 2000 امریکایي سرتیرو پر ایستلو هوکړه وشوه. په تړون کې د بندیانو تبادلې او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د دې هیواد پر راتلونکي د مستقیمو خبرو د پایل خبره هم شوې. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه بیا په افغانستان کې د سولې پر هڅو لیکنه کړې چې سرلیک دی اول د افغانستان د سولې خبرې د سترنج سیاله ته ورته دي. د لیکنې لیکوال وایي افغانستان لا هم تر سولې اوږده لاره مخکې لري، خو په وینا یې په دې اونۍ کې هغه خبرونه چې وایي د افغان حکومت مرکچیان به ډېر زر په قطر کې له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي، د دې څرګندونه کوي چې دغلته سوله ممکنه ده او یا لږ تر لږه دا سولې ته د نږدې کېدو یو وړوکی ګام دی. لیکوال وړاندې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې یوازې څو میاشتې وروسته تر دې ځایه رارسېدل دا هم ښیي چې اعتماد جوړونه کار ورکوي، خو لیکوال په عین حال کې وایي که چیرې د جګړې دواړه خواوې او یا احتمالي ګډوډونکي لکه پاکستان دا وګڼي چې ګوندې د ښو شرطونو د منلو لپاره په بهتر دریز کې دي، نو دوی ممکن دا هېره کړې وي چې د شطرنج لوبه روانه ده. د ورلد پولیټیکل ریویو خپرونه لیکي تر اوسه یوازې د امریکا او پاکستان د ریزونه پر روانو هڅو کې شامل دي. خبرونه په وینا د چین، هند، ایران، روسیې، د خلیج د هیوادونو حساب هم باید وشي، همدارنګه په سیمه کې د القاعده پاتې شونی او د داعش وسلواله ډله هم باید په پام کې ونیول شي. خبرونه د ملګرو ملتونو یو ریپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی د طالبانو استازو د افغانستان په ختیس کې په روسیې کې د ایمان الزواهری او حمزه بن لادن سره کتلی. خبرونه وایي د رسوایی په واشنگټن او بروکسل کې د ناټو په مقر کې استراب رامنځته کړي. د لیکوال په باور د حزب ولایت په نوم د ایران ملاتړ لرونکي او له طالبانو یو نوی جلا شوی ډلې راپورته کیدل هم له حالاتو سره مرسته نه کوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي چې تر را روانو دوو میاشتو به د هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د پیښو زیاتېدل دوام ولري، خو له هغې وروسته به یې په شدت کې کموالی راشي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
ورځ تر بلې د افغانستان په کچه د کووید 19 وایرس خپرېدا جدي کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني هراته د سفر پر مهال وویل چې د خلکو په همکارۍ به کورونا وایرس ته ماته ورکړي. نوموړی وړاندوینه کوي چې تر راتلونکو دو میاشتو به په کرونا د اخته کېدو کچا لوړیږي.
در قسمت عزوبی که با از وضعیت ویروس کرونا در کشور داره میاست که ما نزدیک به قلعه یا حوج ویروس کرونا هستیم و امکان داره که در ظرف یک یا دو ماه بعدی به این حالت باشیم و دوباره سیر نزولی را به خود بگیرم.
د عامه روغتیا وزارت د رهبری د پریکړې لمخه له ټولو روغتونونو او روغتیايي مرکزونو نه به له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره استفاده کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بنگلوري لمرسته سویو سل میلیون ډالرو به د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف لوري د روغتونونو او لابراتوارونو د تجهیز په برخه کې ولګول سي. نوموړی زیاتوي چې له کووډ 19 سره د مبارزې حکومتي بودیجه کې له 15 میلیون ډالرو د وزارت په حساب کې واضح 8 ډالر پاتې دي. د افغانستان په کچه هرات هغه ولایت ده چې لومړی پکې کرونا وایرس پور سو او تیر اونۍ په دغه ولایت کې د کرونا د تشخیص د کیټونو له نشټوالي سره د کرونا د تشخیص لابراتوارونه او وتړل سول. د هرات د والی مرستیال داود هاشمی د عامه روغتیا سرپرست وزیر سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې په دغه ولایت کې لابراتوارونه بیرته فعالیت پیل کړی.
از زمان شروع آفات ویروس کرونا در ولایت هرات سکتور صحت جمع تمام سکتورها برابری اداره محلی هرات تمام تلاش خود کرده تا اینکه ما بتوانیم در گوشه گوشه هرات برای مردم خدمات صحیح به شکل درست و عالیش برسانیم.
د بې پولې ډاکټرانو له سازمان سره په هرات ولایت کې له کرونا سره د مبارزې سلبیستریز روغتون د تجهیز تړون د عامه روغتیا وزارت د سرپرست په حضور کې لاسلیک سو او ټاکل سوی چې دغه روغتون تر راتلونکو دوه اونیو پورې تجهیز سي. د هرات اوسیدونکو له حکومت غواړي چې دغه ولایت له کرونا سره د مبارزې په برخه کې جدي پام وکړي. دوی وایي چې ورستربلې په دغه ولایت کې په کرونا وایرس دخته کسانو شمیر زیاتیږي چې ورسره د مړینې کچه هم لوړه سوې. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله دوه کسان مړه سوي، 306 سلویک نور پرې اخته سوي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 2858 تنو ته ورسېدې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مشرتابه پلوي پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړ. په دغه پریکړه لیک کې ایران نه غوښتنه شوې چې دوو ساحو ته د دې نړیوالې ادارې مفتشانو ته د ورتلو اجازه ورکړي چې ښایي پخوا په کې اټومي فعالیتونه کېدل. دا له 2012 کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړنی دا ډول پریکړه لیک دی. صالح محمد صالح پرې جزئیات لري.
د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیر هیئت پریکړه لیک له ایران غواړي چې له دې نړیوالې ادارې سره بشپړ همکاري وکړي او د دې ادارې درخواستونه له ځنډ پرته پر ځای کړي. دغه ادارې د ایران د دوو ساحو د کتلو غوښتنه هم کړې چې معلومه سي آیا د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې هلته په پټه اټومي فعالیت سوی او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسالې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ ولاړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک په 25 موافقو رایو سره تصویب سو چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه. خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رایه ورکړه او وو هیوادونو آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رای وکارولې. په وینا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسي سفیر میخایل یولیانوف په یو ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي چې هغه دوی صحیح چې په اړه یې پوښتنې سته د ایران په اوسنی اټومي پروګرام پورې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي چې هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی او که څنګه.
د کرکټ لوبي یو وشکلن افغان ستوري راشد خان تک ورستی کلونه د لوب په ټګر کې لبریا وډکو خو په شخصي ژوند کې بیا لپر لپسې تراژیدې سره مخ شو. تیر کال په جنوري میاشت کې د راشد خان پلار عمر او د پنځشنبه په ورځ مور لنړی سترګې پټې کړې چې پرونې په جلال آباد کې د جنازې مراسم ترسره شول. د مور بلتون ویرجن کړي راشد خان پر خپل ټویټر لیکلي، ته زما کور وی، زما مورې، ما ته لتا پرتا بل کور نشته. هغه لیکلي، زه باور نشم کولای چې ته نوره ما سره نه یې. په افغانستان کې د کرکټ ګڼو مینوالو همدارنګه یو شمیر سیاستوالو، ټولنیزو شخصیتونو، ورزشکارانو له راشد خان سره د ده د مور په مړینه خواخوږي او غم شریکي کړي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په یو پیغام کې د راشد خان د مور په مړینه خواشینی ښودلې او له هغه سره یې په دې غم کې ځان شریک بللی. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د جمعې په ورځ په جلال آباد کې د راشد خان د مور تر جنازې وروسته هغه یو درنه او پیاوړې میرمن یاد کړه. وی ویل چې په خپل غې کې د داسې اولادونو روزنه وکړه چې نن ټول هیواد ته ویاړونه ګټي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی هم د جنازې په مراسمو کې راشد خان ته په تسلیت سربیره وویل چې په نړۍ کې ډیر خلک افغانستان د راشد خان له نوم سره تړلی بولي. افغان لیکوال نومان دوس پر خپل ټویټر له راشد خان سره غم راضي کړي او لیکلي دي، ته چې د ویاړونو د ګټلو لپاره لوبیږي نو د ټولو میاندو دعاوې در سره دي. ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې له دې افغان کرکټ ستوري سره د د مور د مړینې په غم کې غم شریکي کړې ده او یو ډول ورسره شریک کړي. په نړۍ کې هم د راشد خان یو شمیر مینوالو او خواخوږو د ټولنیزو رسنیو له لارې له نوموړي سره غم راضي کړې ده. دوستانو، اوس هم راځئ چې یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی واورو. د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازي ویلي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري تشمن دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي د غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کرونا مړ شوی. د بشری حقوقو او نړیوالو چارو په برخه کې د دولت وزیر وای لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاته یو جدي ستونزه ده. د ایران یو پخانی قاضي چې د اداري فساد د تورون لقبل د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی او د کډوالۍ نړیوال سازمان په قزاقستان کې د سلګونو بند پاتې شو تاجکستاني وګړو د انتقال تدابیر سنجولي. او سم مخکې لدی چې زما بل همکار جاوید نعیمی راشي بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
د مانو محمد بختیار.
بختیار صاحب، تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاست؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه، تاسو د غالۍ دکان لرئ؟ دا راته ووایه چې دلته څو ډوله غالۍ د کومو کومو هیوادونو نه راوړی او دلته خرڅوي؟
مګه خو دلته دوه ډوله قالینې لرو، چې ترکی دي، ترکیه نه راځي، او ایرانۍ قالینې دي، چې له ایران نه راځي، او بس بازار ته راوړو خرڅوي.
دلته تاسو افغاني قالینې یا غالۍ لرئ؟
نه خیر، افغاني قالینې مګه نه لرو، مګه ترکی او ایرانۍ قالینو کار کوو.
څنګه توپیر یې څنګه دی د ایرانۍ او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته هغه خپل کیفیت لري او ایرانۍ خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر یې داسې داسې قیمتو کې دی. نو ایرانۍ مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او داسې توپیر د خلکو داسې څوک ایرانۍ خوښي او څوک ترکی خوښي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاست، له سهارا تر اوسه پورې تاسو کومه غالۍ خرڅه کړې ده؟
نه نه، قالینې مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا ته خپل حالات معلومیږي، سینې کدس درته وایم چې خلک دې تاریان دي، سې وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالینې شوق به سره کم کې. تا ته بهتره معلومه ده، اسې څو کمپلې او دا توشک او دا شیم خرڅ کړې دي او قالینې مل نه ده خرڅه.
په یو دولس متر قالین کې یا دولس غز قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی؟ یعنی څونه پاغي کې باید تاسو وګټئ؟
نو دا خو بازار ده کزه د سترتو مسله کده خارج غونته ستاندرد بازارونه دی پیغه باندې خپل نرخ لیکلې شاید راوخ لو دلته بس مثال لیکلې 1999 روپے کنه 1 روپے کته پورته نه نو دلته مختلف د سند اس اوس کزه درتو مسه امکت معلومات هغه یو معیار معلوم د 1500 کې غټو زر کې غټو دا نه ده زرمستا 2000 د قالینه د 3000 غټي د قالینه د 1500 غټي
خیر سره مننه
تانه هم مننه